که اونا بتانن به بتانن ازدواج کنن. سلخورد هیچ وقت نمیتونه امو مشکلات خانوادگی را برآورده بسازه.
تشکر از حضورتان به برنامه. شنونده عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت بعدی با همکارم رضوان مراد باشین.
ډیر زیات مننه دوستانو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدای او ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اورې چې د افغان حکومت وسلوال مخالفانه یا طالبانو یو برخه له حکومت سره د خبرو اترو د پیلولو په اړه غور بحث کوي. د افغانستان او د سیمې د لویو تحولاتو په اړه رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه، او د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ له سیاست نه اخوا د ورزش ډګر ته هم رسیدلی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی. په کوټه کې استخباراتي سرچینې وایي چې پرون د پشین په یو کلي کې نامعلوم وسلوالو د افغان طالبانو پر یو مهم قومندان ډزې کړي او هغه وشلی. پشین یا پشین په جیلانی کلي کې موقعیت لري. سرچینې وایي چې دا قومندان مولوي عالم جان نومېده. په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشري کوله او د کوټې شورا مرکزی غړی هم و. د مولوی عالمجان د وشلو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر باب کروکر سره پرون ولسمشر د امنیت د ټینګښت او نور مسئلو په اړه خبرې وکړې. نوموړي د امنیت د ټینګولو، اقتصادي ودې او اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د هڅو ستاینه وکړه. د ارک خبر پاڼه وایي چې باب کروکر او ولسمشر اشرف غنی د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت، له تروریزم سره پر ګډه مبارزه او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر موضوعاتو هم خبرې ترسره کړې. ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ښځو په ځانګړي زندان کې د دوسیو د څېړنې حکم وکړ. د ارک خبر پاڼه وایي ولسمشر له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په کابل کې د ښځو په زندان کې د شکایتونو د هر اړخیز څېړنې لپاره یو پلاوی وټاکي او پایلې ورسره شریکې کړي. ښاغلي غنی څو ورځې وړاندې په کابل کې د ښځو له زندان کتنه کړې وه او د هغوی د ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړې وې. جمهوری ریاست پرون د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي بحران خواشینی څرګنده کړه. د ارک خبر پاڼه وایي د ریاض او تهران ترمنځ سیاسي ناندرې د ټولې سیمې په زیان دي او دواړه خواوو ته ښایي چې خپلې لانجې د مذاکراتو له لارې حل کړي. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او قونسلګرۍ حملې د نړیوالو ډیپلوماتیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. په هرات ولایت کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو او د سیمه ایزو شوراګانو غړو د هرات ښاروالۍ د ماستر پلان ملاتړ وکړ. دوی حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د ښاروالۍ د 5 کلن پراختیا پلان څخه ملاتړ څرګند کړی دی. د هرات ښاروالۍ تېره اونۍ د ښاري ماستر پلان پر اساس هغه موانع لرې کړل چې د ایران د قونسلګرۍ پر وړاندې پر پیاده رو ایښودل شوي وو. د دې اقدام پر وړاندې د هرات یو شمېر حکومتي چارواکو او د ایران قونسلګرۍ شدیده نیوکه وکړه. په هرات کې د مدني ټولنې یوې فعالې عزیزه خیراندیش ازادي راډیو ته وویل چې اداري فساد د دې پلان د عملي کېدو مخه نیسي. داوی ټول هغه کسان چې د خلکو د غوښتنو پر وړاندې درېږي مافیا دي او په هرات کې دومره زورور دي چې خدمتګارو خلکو ته د کار اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی ده چې یو حکومتي پلاوی په دې اړه څېړنه وکړي او رپورټ یې ولسمشر ته وړاندې کړي. ایرانی چارواکی وایي د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په حمله کې د سفارت ودانۍ ته زیان اوښتی او یو کارکوونکی ټپي شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر پرون وویل چې یو راکټ په سنا کې د دوی د سفارت ودانۍ ته نږدې لګېدلی او د سفارت یو ساتونکی ټپي شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان تر دې مخکې دا پیښه د سعودي عربستان له لوري قصدي حمله بللې وه. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له پسرلي راهیسې په یمن کې د شیعه ملیشو پر ضد عملیات کوي د تهران دا ادعاوې رد کړې دي. د دې ائتلاف سرچینو ویلي چې په سنا کې د ایران سفارت ته نږدې هیڅ ډول پوځي عملیات نه دي شوي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ بیا د ورزش ډګر ته هم ورسید. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون د امنیتي اندېښنو په یادولو سره په ایران کې په سیالیو کې د ونډې نه اخیستو اعلان کړی دی. د سعودي د فوټبال فدراسیون وایي په تهران کې د دوی پر سفارت له برید وروسته د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مسؤلانو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکل شوې لوبې په نورو هیوادونو کې ترسره کړي. اخوا بیا د ایران د فوټبال د فدراسیون یو چارواکي د سعودي عربستان دا پریکړه غندلې او وایي چې د فوټبال په ډګر کې سیاست ځای نه لري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په روانه جنوري او راتلونکي فبروري میاشت کې سیالۍ پلان شوې دي. امریکایي څارنوالان وایي د دې هیواد یو تبا چې په افغانستان کې له القاعده او ځان وژونکو برید کوونکو سره همکاري کړي ښایي له نورو تورونو سره هم مخ شي. پر دېرش کلن محند محمود الفارخ د نویو تورونو لګېدل ښایي دې ته لاره هواره کړي چې څارنوالان ورته د اعدام سزا وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي پرون د نیویارک په یوه محکمه کې پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړل. د څارنوال مرستیالې زینب احمد وویل دوی په دې غور کوي چې محمد د افغانانو په وژلو هم تورن کړي. د دې تورونو د ثابتېدو په صورت کې به نوموړی د مرګ په سزا محکوم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم په څو ورځو کې به د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اډومي موافقې عملي کېدل پیل شي. کیری پرون خبریالانو ته ویل چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په دې اړه تلیفوني خبرې کړې دي. جان کیری وویل چې امریکا د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو ته چمتو ده او ورته خبره د جواد ظریف په حواله هم وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطحه د غنی شویو یورانیمو ذخیرې روسیې ته واستولې او وویل چې دا کار د ایران اټومي پروګرام په بېساري ډول شاته کوي. او د لیبیا په لویدیځ کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په یوې چاودنه کې 50 کسان ووژل شول او تر 100 نور زیات ټپیان شول. دا د لیبیا د دیکتاتور معمر قذافي د رژیم تر سقوط وروسته له ډېرو خونړیو انتحاري حملو څخه یوه بلل کیږي. تر دې حملې څو ساعته وروسته یو بل حمله کوونکی چې 14 کې مواد په یو موټر کې خیو د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته برید وکړ چې لږ تر لږ شپږ کسان یې ووژل. سره له دې چې د دې حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو داسې ګڼل کیږي چې اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش د دې بریدونو تر شا ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. راپورونه وایي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور بحث کوي. په روانه خبرونه کې دا هم وایي چې د افغانستان حکومت له کومو پلانونو او له کومې اجنډا سره د اسلام آباد په راتلونکي غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه ده ګډون کوي. د نړۍ مطبوعاتو کتنه هم لرو او دا هم وایي چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله هیڅ چاره نشته. د هلمند امنیتي مقامات وی مارجا ولسوالۍ په مکمل توګه د افغان ځواکونو په لاس کې د دغلته تصفیوي عملیات دوام لري.
نور دښمن نشي کولای چې دا لارې د ترافیک په مخ بند کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجې کې هم بازار ته موږ لاړو. د بازار په شاوخوا کې مهم پوستې پرانیستلې.
ځوان فکر ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور کوي. رویټرز خبري آژانس د طالبانو د یو شمېر لوړ رتبه غړو په حواله پرون دا خبر خپور کړ خو د چا نوم یې نه دی ذکر کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به راتلونکي دوشنبه په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه مذاکره پیل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
رویټرز خبري آژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهم غړو داسې اشاره ورکړي چې شایخ خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قمندان په حواله ویل سوي، موږ به شاید تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای، نیټه او شرایط وټاکي استازی ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په یولسمه به د حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. ښاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه به په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د را روانې غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل سوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړه چې ایراني چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی که در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دیوایی ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړی غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلورو هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کېږي د مربوطو هیوادونو موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهدافو په اړه د ولسمشر غنی وویاند رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي، ځکه یو شمېر طالبان د حکومت سره خبرې ردوي. خو د طالبانو یو عمده قمندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قمندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري د درېمګړو للاری به ورمخکې کېږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولی. سراج الدین حقاني ته یو نږدې قمندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز ته ویلي هغه شایي خپل استازی ورواستوي، خو په خپله به هېڅکله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي، خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
جوان
سری کسا پولیس وجود شوی دی سکر و فرشکی نه بجه سکر مریض را غیر
آزادی
خزینه تر اجازه نور که چه دوی باش تسکره و خیلی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شریف
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مون دوکومنت خایښ لرو چې مون د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د افغانستان د سولې په مسأله کې او د سولې په دراتونکو خبرو په موضوع باندې بل رپورت هم لرو. د سولې خبرو ته د چوکاټ ټاکل او له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي معلومول د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې لپاره د افغان حکومت د اجنډا مهم ټکي دي. جمهوري ریاست وایي چې د دې غونډې نتیجو ته هیله مند دي او د افغانستان په استازیتوب به د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي حکومت باید په پیاوړي اجنډا او پیاوړي کاري ټیم سره په دې څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. اسدالله لودین په رپورت برابر کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه بحث کیږي او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره پکې طالبانو ته مهلت ورکول کیږي. جمهوري ریاست وایي کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن پریکړه کړې چې په دې غونډه کې به طالبان ګډون نه کوي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هدف از ایجاد عمومی دولت ما به خاطر
د دې غونډې هدف د سولې د څرنګوالي لپاره د میکانیزم رامنځته کول دي. دغه راز د هغو اقداماتو تثبیت او ارزیابي هم پکې کیږي چې د افغانستان په قضیه کې شریک هیوادونه یې کوي. دا په دې معنی چې هغه اقدامات او ژمنې چې کیږي هغه به د یو چوکاټ له لارې تعقیبیږي چې عملي کیږي او کنه.
له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د څلور اړخیزو غونډو لومړی پړاو به د جنوري په یولسمه په اسلام آباد او دویم پړاو به په کابل کې ترسره کیږي. پاکستان هم له دې وړاندې ویلي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې کیږي او د سولې د خبرو ابتکار به هم د افغان حکومت په اختیار کې وي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې له څلور اړخیزې غونډې مخکې به د افغانستان او پاکستان پلاوی دوه اړخیزه ناسته ولري او په خپل منځیو اختلافاتو او ستونزو به خبرې وکړي. ولسمشر اشرف غنی هم ویلی چې د دې غونډې نتیجو ته هیله من دی او پاکستان ورسره ژمنه کړې چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي و به ځپل شي. د سیاسي چارو کتونکی سراج الحق سراج بیا وایي چې افغان حکومت باید له یو پیاوړي دریځه په دې غونډه کې برخه واخلي.
دا خبرې شاید خپل اغیز ولري. حکومت باید په یوې پیاوړې ایجنډا او پیاوړي کاري ټیم سره دې غونډې ته ولاړ شي او د غونډې نتیجو ته وخت مشخص کړي. د سولې په خبرو کې باید د پاکستان پوځي چارواکي شامل وي. یو مخکینی شرط باید دا موجود وي چې د پاکستان پوځ باید ژمنه وکړي چې که وسلوال طالبان سولې ته نه حاضرېږي دوی به فضا پرې تنګوي، ظالې به یې له منځه وړي او افغان حکومت ته به یې سپاري.
له طالبانو سره د سولې خبرې په داسې حال کې پیلېدونکي دي چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د دغې ډلې فعالیتونه او حملې زیاتې شوې دي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو دغه ډول حملې به په هیڅ ډول د سولې په خبرو کې هغوی ته د امتیاز ورکولو لامل نه شي.
وامه ریدل چې د سولې خبرو ته د چوکاټ ټاکل او له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي معلومول د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې لپاره د افغان حکومت د اجنډا مهم ټکی دی. دا غونډه د دوشنبه په ورځ جوړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام هم اوریدلی شئ. تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله هیڅ چاره نه لري. د دې بنسټ رئیس د پنجشنبې په ورځ تاکید وکړ چې که د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات را نه وړل شي له ګڼو ستونزو سره به مخامخ وي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست چارواکي وایي حکومت هم ژمن دی چې د انتخاباتو په سیستم کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ خبرداري ورکوي چې که د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په دې برخه کې په ګوته شوي اصلاحات عملي نشي په هیواد کې به د انتخاباتو کول ناممکن شي. دا خبره د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې چې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په لاره کې د ستونزو او خنډونو تر نامه لاندې جوړه شوې وه وکړه. ښاغلی ایوبزاده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي د کمیټې غړی هم دی وویل چې حکومت باید د سیاسي تفاهم سره سم د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات راولي.
اصلاحات یک اصل یک مصلحت ملی است. امروز کی میخوای و کی نمیخوای؟
انتخابات یو اصل او یو مصلحت دی. دا چې څوک غواړي او کنه نن یو ملی مصلحت دی او سترګې ترې نشي پټېدلی. اوس مهال د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله لار نشته او کنه نو انتخابات به له ستونزو سره مخ شي.
د تاکید وکړ هغه کسان چې د اصلاحاتو خنډ کیږي باید مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس تخنینی فرمان په تازه شپو ورځو کې د ملي شورا دواړو جرګو رد کړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس د وروستي فرمان له ردېدو سره کوم اقدامات چې د انتخاباتو د قانون په اړه د هر ارګان لخوا شوي غیر قانوني ثابتېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم ویلي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په ورته وخت کې ښاغلی ایوب زاده وایي چې د غوراوي کمیټې د جمهور رئیس د فرمان په اساس کار پیل کړی او د اساسي قانون د 109 23 او 9 مادې تر تفسیر پورې به دوام وکړي. د ولسی جرګې د عدلی او تقنین د کمیسیون رئیس محمد عبدو د ولسی جرګې له لورې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان ردول غوره اقدام نه بولي او په انتخاباتي سیستم کې پر اصلاحاتو تاکید کوي. سربیره پر دې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي اړیکو رئیس میاګل وسیق کورنۍ او بهرنیو ګواښونو ته په کتو سره وایي چې حکومت تصمیم نیولی د انتخاباتو سیستم اصلاح کړي.
یک فضای را ایجاد بکنه که در دور روند واقعا اعتماد مردم
حکومت ژمن دی چې څنګه وتوانیږي پر احتیاط سره داسې یو فضا رامنځته کړي چې پر دې بهیر خلک باوري کړي. حکومت د اصلاحاتو ته ژمن دی. د اصلاحاتو په نتیجه کې چې کوم انتخابات کیږي وړ کسان به صحنې ته راولي.
همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي هم پر اصلاحاتو تاکید کوي او وایي چې په دې برخه کې جمهور رئیس ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوړي او منی په منځ کې وشي.
تا تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو زيني برخي دروي
نېشنل انټرېست خبرونه په خپل تازه کڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو جدي پوښتنې وشي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمپل په روسیو کې په یوې خبري ناستې کې وویل دی غواړي چې د روان کال تر پای پورې د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 9800 تنه وي او تر 15500 پورې به د دې پوځیانو د شمیر د کمیدو پروګرام پلی نه شي. د نېشنل انټرېست په وینا امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې دا نه ده څرګنده کړې چې له 3300 اضافي پوځیانو څخه به چې په افغانستان کې پاتې شي څه ډول کار اخیستل کېږي او د هغوی لپاره څه رنګ ستراتیژي پکار ده څو وضعیت بدل کړي. خبرونه وړاندې لیکي حقیقت دا دی چې تر وړم کال پورې په افغانستان کې د ناټو 1400 پوځیانو کوم د پام وړ تغییر رامنځته نه کړ او طالبان له 2000 لومړي کال را په دې خوا اوس تر بل هر وخت پیاوړی ښکاري. خبرونه بیا لیکي چې اوس داعش هم په افغانستان کې پیدا شوی د القاعده ګواښ هم له منځه نه دی تللی. نېشنل انټرېست بیا د افغانستان تیر انتخابات یادوي چې په فساد ککړ شول او په نتیجه کې حکومت هم تقریبا وویشل شو چې په اغېزمن ډول کارونه نشي کولی. د افغانستان اقتصاد هم د دې لپاره کمزوری شوی دی چې اوس پکې په لسګونو زره بهرني ځواکونه نشته چې د هغوی په خاطر په میلیاردونو ډالر مصرف شي. نېشنل انټرېست بیا لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د مداخلې علت دا و چې القاعده له منځه یوسي او بیا دغه هیواد د تروریستانو په ځاله بدل نشي. د دې هدف لپاره امریکا په تیرو 14 کلونو کې 6.6 میلیارد ډالر لګولي او نږدې 22000 امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې له دې سره په ځینو برخو کې بریاوې ترلاسه شوي خو له لویه سره د هسې خپل هدف ته نه دي رسېدلي. په خبرونه کې لولو چې جنرال جان کیمبل به ډېر ژر د کانګرس او خبریالانو په وړاندې حاضر شي او هغه وخت را رسېدلی دی چې د کانګرس غړي او رسنۍ له دغه امریکایي جنرال څخه جدي سوالونه وکړي. دلبیریز بلی چاپی خبرونه فارن پالیسی بیا په خپل نوې ګڼه کې لیکلي دي چې له افغانستان د امریکا او ناټو د محاربو ځواکونو له وتلو سره طالبان با جرأت شوي او بیا شمېر هغه سیمې چې پخوا یې له لاسه ورکړې وې بېرته نیولې دي. د خبرونې په وینا د هلمند په جنوب برخو کې چې امریکایي او برتانیي ځواکونو پکې قربانۍ ورکړې وې بېرته ګواښونه پیدا شوي دي. فارن پالیسی وړاندې لیکي اوس امریکا مجبوره شوې چې بیرته په دې سیمو کې مداخله وکړي او برتانیا هم د پوځي سلاحکارانو وړې ډلې هلمند ته استولې دي او په روان میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړۍ قرباني هم په هلمند کې وه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند امنی قمندان وی مرجی ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده او دمګړې د هغو سیمو تلاشي روانه ده چې د وسلوالو د پټنځایونو شک پرې کیږي. مرجی ولسوالۍ د غزې د لار تر دوه میاشتو وروسته خلاصه شوې ده خو لا هم وسلوال پر هغو حکومتي موټرانو ډزې کوي چې د ولسوالۍ مرکز ته ځي. زموږ همکار محمد الیاس دی هم مرجی ته تللی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
مرجی ته د سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګي نیول کېږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مرجی ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بېله مقاومته دغه سیمه پرې ایښې ده. ما ته هم د مرجی څخه د لیدنې موقع راکول سوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست یې. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تیره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. که څه هم هره شیبه د چاودنې او وسلوال برید په اړه فکرونه کوم خو د چارواکو ډېر ډاډ آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مرجی او نادالی پر دولارې د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ چې د مرجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخ راغی. امنیه کمانډان چې یوه پوره شپه مرجی ته د غزیدلې لار په پرانیستلو وهلی وه د مرجی د نیولو خبر ورکړ. ده وویل د مرجی پر سړک تر 14 ډیر بیلري ماینونه کشف کړي او خونڅه کړي دي. سرجنګ زیاته کړه په عملیاتو کې بهرني ځواکونه نشته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېږي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله الته موږ عملیات درلودل موږ کولای شو د لوی لارې د کیمپ لخوانه ټول لار خلاص کړو ترافیک په مخ اولته نوې پوسټي تقریبا لاس باندې پوسټي موږ افراز کړی دي او ټول لارم بلاک کړل نور دښمن نشي کولای چې دا لار د ترافیک په مخ بند کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجی کې هم بازار ته موږ لاړو د بازار په شاوخوا کې مو هم پوسټي پرانیستلې او د ناوې لخوانه هم نور قوتونو ماینونه پاکول او هغه لار هم خوشې شوله په مرجع کې مخالفینو سخت شکست خوړلی ده تقریبا یو سلو شل نفرونه زیاتې مړي او زخمیان شوي دي دوی تر لاغه اخرو نقطو پورې په شا تللي دي
د امنیه قمندان دغه خبرې د مرجع پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي دغه شل کیلومتره سړک تر شل ډیر پلچکونه په ماینونو الوزل شوي دي د امنیتي ځواکونو دوه ټانګونه تخریب پراته دي او تر کیمپ سیمې پورې په بېلابېلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانګ کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمیو په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري دغه علایم پر دې لاره د تیرو سوو قیمتي ورځو ښوونه کوي پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري د کیمپ بازار چې د مرجع د مرکز څخه شاوخوا لس کیلومتره لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور شوي دي معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی کیمپ ته ورسېدلو د مرجع پر اسمان د بارنیو ځواکونو دوه چورلکې یوه جوټ او یوه هم ډیره ستره کشفي الوتکه ګرځي د مرجع د منځه د غټو مرمیو او چاودونو ژغونه را رسیږي د امن اعظم یو پولیس د نوم نشو دور په شرط وایي تر هغو چې په دوامداره توګه د هوا د لارې ونه څارل سي اضافي او زیات سرتیري دې ولسوالۍ ته ونه لیږل سي د مرجع امنیت ټینګول اسانه نه دي دی وایي دولت باید دا تصمیم ونیسي الوتکې دې د مرجع جغرافیه په دوامداره توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیري راواستول سي ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او که چیرې د ځمکني قوتونو سره وایي ملاتړ ورسره وي مرجع جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسي راتللی د مرجع د جنگ اول خطونه ټول د امن اعظم پولیسو ساتلي دي په کمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازیګره وځنډېدی او د مرجع مرکز ته په تللو ونه توانېدی ځکه پر لاره تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي دا ولسوالی په 2003 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بارنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو له ولکې وایستل شو چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د یو ستر ډلهییز برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سکوت شوې او اوس یې حکومت د بېرته نیولو ادعا کوي مونږ درې استی د ازادۍ راډیو هلمند
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د افغانستان جمهوری ریاست پروند سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي بحران خواشینی څرګنده کړه د ارګ خبر پڼه وایي د ریاض او تهران ترمنځ سیاسي ناندرې د ټولې سیمې په زیان دي او دواړه خواو ته خی چې خپلې لانجې د مذاکرو له لارې حل کړي فرشته جلال صاحب رپورټ لري
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې وروستۍ سیاسي لانجې د خبرو له لارې هواري کړي د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپله خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللې دی د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا کړکېچا تاثر څرګند کړی دی عبدالله پرون خبر اعلان ته وویل
ما به یو کشوري کې از بحران
موږ داسې هیواد په توګه چې له بحرانه متاثر شوي یو په اسلامي هیوادونو کې د کړکېچ له امله خواشینی یو او هیله لرو چې دا به لنډمهالې مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو حملې وکړې. په دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یوه او بل ډیپلوماتان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او په سیمه کې یو شمېر نورو عربي هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي. د ولسی جرګې مشر د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د روان سیاسي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړه او دا یې د ټولې سیمې امنیت ته د ګواښ وړ وبلل.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېد خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام خپرېږي. خو اوس پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وشل شوی دی. په کوټه کې استخباراتي سرچینې وایي چې د پرون پر قومندان مولوي عالمجان باندې نامعلومو وسلوالو د کوټې په پشین سیمه کې ډزې کړې دي او هغه وژلی دی. ایرانی چارواکي وایي د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په حمله کې د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته او یو کارکونکی ټپي شوی دی. سعودي بیا دا ردوي چې ګواکې دی او د هیواد یا ائتلاف د ایران پر سفارت حمله کړې ده. د لیبیا په لویدیځ کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په یو چاودنه کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. او د فرانسې پولیسو یو سړی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادیش بیرغ یې پورته کړی او په ډزو وژه. او اوس هم پام وکړئ اونیس پروګرام ځوان فکر ته.
د لوی چکتن طالب په نامه خرالاس دوستانو د ځوان فکر خبرونه ده. دا خبرونه داسې بیا بل خولت څنګه شوې ده. خبرونه کې مو کوربه زموږ مجیب الرحمن حبیب صاحب تاسو چوپړ کې قلرم قدرمن میلمانه هر یو سره بریالی جلال صاحب، همدارنګه جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام را سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول ته خرالاست وایم. پای به له ښاغلي جلالزي وکړو، خو له هغه مخکې باید ووایم چې خپرونه په دوو برخو راڅرخي. لومړی ده چې تر دمه دولت څومره تاوندلی ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمینه مساعده کړي، او که دا زمینه بیا ځوانانو ته مساعده شي نو په راتلونکي کې به ځوانانو دا وړتیا ولري چې سیاسي اموراتو برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په ښه وجه خپلې دندې ترسره کړي. پیل به له ښاغلي جلالزي صاحب ته خو وکړو چې تر دمه دولت څومره تاوندلی چې په رښتینې ډول د ځوانانو غوښتنو ته ځواب ووایي او همدارنګه د کار فرصتونو ترڅنګ ورته د سیاسي مشارکت زمینه مساعده کړي.
یو خو دا ډېره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېرې دي او ډېر ځوانان دي په افغانستان کې. دغه نفوس ډېری برخه ځوانان دي، نو د دې هغه غوښتنو ته په رښتینې معنا یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده. دا یو خبره باید ومنو. له بل اړخه په تیرو څوارلسو کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوي دي، هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوي دي، ان تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلي دي. نو کپا مرته وکړو، داسې هیڅ حزب نشته چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري. نو په خو دا شین ډیر کم وو، یا به نه وو یا به ډیر کم وو. انداز دې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو څو کلونو کې. له بلې خوا که دولت هغه کوي، نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی. مثلا ځینې والیان دي هغه لا ډېر ځوانان دي، چې په هغه کې د یادی والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي هغوی په دندو ګمارل شوي دي. په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي. ځوانان دا نه چې
تاسو ویل چې ځوانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ته سړی کې بدولت کوي اته په هغه لوړو موقفونو کې، خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم که دوی ته ورکړل شوي دي دا په سمبولیک ډول دي، انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې په عام ډول
نه سمبولیک نه. نو دلته خو ټول شیان کا هغه سي خو عام خلک په دې غو کې چې ان تر ولسمشره پورې سمبولیک دي کې په لدی لدی زاوی نه راخلي، خو بیا هم دوی په خپل چارو کې دومره واک لري دا غلري مهم دا دی چې دوی را داخل کړه اغا بیا ورو سره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري. یعنی اوس هم ډېرې چارې دوی په خپله کوي، ممکن په ځینې ډېر غټو تصمیمونو کې له مرکز ورسره هغه مخالفت وسي یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو ځینې مجبوریتونه دي له دغو مجبوریتونو له په اساس په نه کېږي. دوی به ممکن ډېر هغه عام تام صلاحیت ونه لري، خو مهم دا ده چې دوی په سیاست کې او په دولت کې داخل وي. په دې کې اوسنی حکومت کې خو بیخي ډېره ونډه ځوانانو ته ورکړل شوې ده، فوکس په ځوانانو ده. نو دا یو ډېر غټ لاسته راوړنه ده په 14 کلو کې.
ډېره زیاته مننه را به وګرځو ښاغلي فیصل ته. که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمینه مساعده شوې ده او تر څه حده د ځوانانو غوښتنې ځواب شوې دي او په کومو کومو برخو کې ډېری دا زمینه ورته مساعده ده، ځکه ښاغلي اجازه چې خبرې درلودې ما برداشته و چې نوی دولت په مرکز کې دا زمینه ورته مساعده کړي، خو تر دا ماته په ولایتونو کې پخوانی والیان هم په خپلو دندو دي او حتی د یوې ادارې رئیس هم نه دی تبدیل.
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه دی ورکړ شوی. همدا چې یو ځوان نشي کولای خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسته راوړنو پر اساس چې وظایف او موقف چې غواړي دی ورسیږي هلته چې نشي دغه رسېدل همدا ځای ته یو یعنی په داسې یو حساب چې امکانات ورته غواړي یا هم پیسې یا هم واسطه د شان غواړي. نو په دې معنا دا په دې معنا ده چې د ځوان ته هیڅ کار نه دی شوی په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په محلي حکومتونو کې. له بده مرغه موږ شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځینې ولسوالۍ صاحبان دي تر اوسه پورې په واک کې دي، دوی تبدیل شوي نه دي. والي صاحبان همداسې موږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تېر شوی دی همداسې. او ځوان په برخه کې هر ځوان نه چې نن پوښتنه وکړي چې ستونزه د څه شی ده، له بده مرغه چې دی هر ادارې ته چې زی یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارموندنې لپاره هیڅوک ورته پام نه کوي.
دغه لاملونه چې تاسو ورته اشاره درلوده څومره په سبب شوي چې نسبت هیواد ته د ځوانانو مینه کمه کړې او دوی تېښته
لا بده مرغه همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولی کوم غوښتنې چې دی لري هغه غوښتنو ته ورسیږي. نو د لامل دوی پرته له دولت نه یو ځوان له چا نه دا غوښتنه ولري. نو چې کله دولت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي نو دوی ناهیلي کېږي او وطن پریږدي، خپل هیواد پریږدي، نو ځي نورو هیوادونو ته ځي. نو دا یوازینی لامل دی.
ښاغلی شمس، ښاغلی جعفر په ښه مواردو خبرې درلودې او خبره یې دا وه چې باید په کله چې حکومت ته مراجعه کېږي د ځوانانو څخه تر ډېره حده د دوی هغه په کاري سابقې پوښتنه هم کېږي، پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدېږي. په بلخ کې دغه مسله څومره محسوس شوې او خاصه تاسو تر څه حده له دې ستونزو سره مواجه یې؟
لکه څنګه چې تاسو خپله دې موضوع ته اشاره وکړله، په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کېږي چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کېږي، یعنی دندې ورته نه پیدا کېږي، کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي. نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپلو وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکوي چې تعلیم څه ګټه موږ ته راورسوله، چې یعنې موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی. ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي، یعنی مسلکي خلک نه دي. نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هېواد څخه وځي.
انګېرنه مو څه ده؟ ویل کېږي چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دي هغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري او د خپلې خوښې ځوانان او د خپلې خوښې مامورین وټاکي.
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي او هغوی ته دندې ورکوي او هغوی په وظیفو ګماري، او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره، هغوی په میدان پاتې دي او د کار زمینه ورته نه مساعده کیږي. نو موږ لا هم له دولت څخه همدا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکی خلق دی، باید دوی په دندو وګمارل شي.
مننه له تاسو څخه. بیا به هم راوګرځو ښاغلی جلازی صاحب. ښاغلی جلازی صاحب ویل کیږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي او یا هم تاسو پاند چې زمینه ورته مساعده فعالیت کوي، د ځینو لوړ رتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کیږي او یا هم مجبوره کیږي چې دندې پرېږدي. علل عوامل اصلي څه دی؟ دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري او که ضعف په حکومتوالۍ کې
نه یو داغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده او ځینې وخت دغه سیغه خلک یو مجبوریت دغه ده ما چې مجبوریتونه ویل یو مجبوریت خیدای چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاسن ورنکړي، نو هغه کوم امیر چې شی وای هغه ورسره وکړي، یا ځینې وخت کېدی شي هغه امیر سم یو دی لا غومره هغه نه وي، هغه ورته سم کار وایي، خدای به ممکن که ځواني نو هغه د ځواني هغه به ورسره وي، دوی به په ډېر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي ور څه سم کړي. او دا نه کېږي، هیواد په ډېر وخت کې مو خراب کړی دی، کابو دېرش کاله کې مو خراب کړی دی، نو په لس پنځلسو کلو کې نسو جوړولای. نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پر مخ لاړ شو او دا هغه وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو.
د ځوانانو کم تجربهګي څومره سبب شوی چې دوی بېکاره وي؟
یو ما همدغه خبر ته اشاره کوله، د ځوانانو د تګ او په ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرولو دغه هغه باندې مې غوښته یو لنډه تبصره وکړم. یو هغه دا چې هغه ځوانان همدا اوس هم لسګونه وظیفې شته دي، تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ، د اکبر سایټ راواړوئ، هره ورځ لسګونه وظیفې، همدا اوس به تر څو سوه وظیفې عملته وي، یعنی کم هم نه دي، څو سوه وظیفې به وي خو څوک ورته اپلای نه کوي. داسې وظیفې هم شته دي چې دویم دریم وار ځل اعلان کیږي، څوک نه پیدا کیږي ورته، چې هلته اپلای ورته وکړي، هلته ورشي، درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي. هم په دې هغه کې دواړه، یا لایو خو خپل ځوانان ملامت دي، هغه کار نه دی کړی، یعنی په خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی، باید زده کړې چې څومره ډېرې وي باید هغومره باید وکړي تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي او بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي. مثلا زه هغه کومه هغه یعنی باید هغه وړتیا پیدا کړي په ځان کې، باید خپل کار وکړي، یو چیرته وړتیا پیدا کړي او بیا په ډېر اسانه باندې او په ښه موقفونو باندې به کار پیدا کړي. له بلې خوا هغه ځوانان چې بیرون وځي له هېواده، دا تنا دلیل بیکاری نه ده چې موږ هغه وکړو، دې زوام کابو نیمایی به له دې هغه نه ځي چې دوی بیکاره دي، ممکن نیمایی له بیکاری نه لاړ سي. خو اروپا ته څوک له بیکاری نه ځي، ډیری هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاری نه ځي. څو دلیلونه لري، یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډېره ښه هوا، ډېره ښه پاکه ده، ځای جوړ شوی دی، اولته به مزي، یو دغه هغه دی، دغه فکر له ټول سره ده، دغه شی ځوانان کړی دی. یو هغه کټګوري دی ډیری له کورنیو سره ځي، ټوله کورنۍ چې دلته مځکي کورونه کاروبار هر څه خرڅ کړي ولاړ شي اروپا ته، نو دوی خو له بیکاري نه دي تللي. ډیری داسې ځوانان دي چې هغوی پوهنتونونه په نیمایي کې پرېښي دي تللي دي. داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي، ډیری شوقي تللي دي. نو هغه کسان چې واقعیا له کار لپاره ځي، هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي، د افغانستان ځینې هغه دغه ځي. اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي، دولت به په دې نه ملامتو چې دولت ورته کار نه او یو فیصدي به همدغه سل تللي.
خو په کومو برخو کې زمينه ورته مساعده شوې ده؟ واغم که مساعده شوې تاسو ورته اشاره درلوده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی دا وړتیا نه لري، هغه تجربه کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو وار سره ترسره
کړي. وګورئ زه یو بل شي ته د همدلته رای اوس چې ما نه هېر شوی ولو، دغه ځوانان چې هلته ځي هلته په هوټل کې دی کار کوي، هلته په ډېرو مثلا هوټل هم یو څه ښه کار دی چې دی په هوټل کې کار کوي، تر دې ډېر خشره خشره کارونه دي. خو که دلته ورته وایي چې چوکیداري وکه نه کوي او هلته به یې کوي، دلته به په هوټل کې ورته وایي په شرمېږي خو هلته یې کوي. نو یعنې دغه هغه دی چې باید چې
مخنیوی باید وشي،
یعنی دلته هغه کارونه دلته پیدا کیږي تقریبا په هغه سانه خودی یو شوق هم د چې دی له شوق هم زی
په امنیتی برخو کې د ځوانو نقش تمره ارزوي او څنګه په ورته زمينه مساعده ده کنه د مساعده
په امنیتی برخه خو ځوانان ته ډیر په اسانه کولای شي چل تلار شي ځکه جلب جذب هم پولیس لري هم اردو لري هم په امنیت کې لري تاسو ګورئ په پولیس کې ډیر ځوانان ډیر دي په اردو کې ځوانان ډیر ډیر دي یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي اکثره برخه
دا سب چې نه دوی په جذب چر بچاسب شي تا خو پاتې کېدل د دولت لوري ساتنه او د خفالت زمينه مسايده ول ورته سرنګ دي
ځنی دي نامني خاطر برتوزي او ځنی ممکن یو خکار پیدا کی یو یا مثلا هغه سي جنگ دي روح څو تر یو لسیز وا وخت نو هغه سړی په روحانم خسته کی چې هر ورځ هم دغه کار دی دی به جنگ ته ځیو بیرته راځي نو دغه هم سړی هغه کوي خسته کوي له جنگ نه خسته شوی دی او بل دا دی چې نه لامني ویره د ورسره چې نو دغه هغه هم دی او بل یو لوی ستونزه پیدا ای چې هغه هغه نه لري یعنی ماشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي لبل اړخه یو هغه دا دی چې اردو په امنیتی ځواکونو نه دی کړی دی باید د سرتیرو په روحی باندې کار وکړي یعنی دا غنه وشته چې دوی د ماش لپاره په
اړخه بیا هم دولت ملامت
دی دولت تر یو ځای ملامت دی خو مجبوریتونه هم لري اما ځینو اړخونو ته پام نه دی کړی یا به لږ پام کړی مثلا دوی باید پر روحیه باندې کار کړی وای چې دوی د روحیه لوړه کړي موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیه ته اړتیا لرو د سرتیر روحیه باید لوړه وي په لوړ مورال باید جګړه وکړي له بلې خوا هغه دا دی چې دوی ماشونه یګه هغه ورکول کیږي نو دغه بیلابیل دلیلونه دی بیلابیل اخونه دي چې اخکری
ستاسو تحلیل هم راځن سره ولډ په دې چې په ټونیز برخه کې ځوانان ډیر فعالیت لري خاصا په بلخ ولایت کې خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دولت لرنوري دوی هغه بعضې کارونه باید سانسور شي ولې
دا ځکه چې ځینې ځوانان شته دي وله زه د جلزي صاحب خبره ځینو خبرو سره واقعا په ټکر کې یم رښتیا خبره دای وای چې ډيري ځوانان د حواس له لوري زی خارج ته بهر ته ځي زه یو پښتنه او تاسو کوم حواس هغه څنګه حواس او دوی ځان ستو د قاچاقي لار او د دومره په ځان منده خطر اخسل او هلته اروپا ته تک دغه یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه دی بالکل زه زما په اند
یو بخښنه غواړم چې تاسو دغه پښتنه ته ځکه چې طرف واقع نه شو خپل اجازه صاحب ځواب هم را سره ولرو خبوي
ګوري ما ویل چې کابو نیمایي د غځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي ما بیلګې مړاندې کړې هغه کورنۍ چې لدی جو اروپا ته ځي نو هغه لکم هغه نه لري یعنی بیکاری نه ده
هغه سنتي ورته مساعدي د کار زمينه
شته کور لري کاروبار لري سرمایه لري هرڅ کور خرج کی دکان خرج کی ول هرڅ خرج کی خپل سر زر خرج کی اروپا ته لاشنو ده له شوق کار نه دی یو هغه بل یو محصول دی غلط روسه دی پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی نو هغه محصول چې زینو دا د بیکاری نه ځکه هغه تروس محصول دی کار ته اله وخت پاته ده نو دا هم له شوق دی ما ول کابونی مایی زینی مایی به ممکن له شوق نه تللی
مننه تاسو کول شیخ الباسی
دا بالکل زدا ور سره نه منم دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پرې دی خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي دلته زی خارج ته کوی وزن دغه وزن اندښنه امنیتی اندښنه ده دوی کچرته امنیتی اندښنه ونه لري دوی کچرته دوی له هر اړخه سمبال دي دوی سره اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي دا بالکل دا نه پوهیږم چې خغلی بریالي سو وايي 500 سل نه کسان دار خمزي فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیل تللی دغه اندښنه یوازې امنیتی
او که پاس پدې را شو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي د بیلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته په ویل کیږي چې خبریالۍ ته فرهنګي فعالیتونو د زمینه مساعد خو بیا هم کنټرول موجود دی
حفظه صاحب دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو او دلته اوسیږو چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه پورې لارسی وشي
یو خبریال حق لري چې کوم اطلاعات تباید لسرسه ولري، کوم اطلاعات چې غواړي، کوم اثر ډول چې غواړي باید فعالیت وکړي، دا یې حق باید وکړي. خو له بده مرغه د دوی د فعالیتونو مخه نیول کیږي. دلته له بده مرغه دا هغه قانون، هغه د اطلاعاتو د لاسرسه قانون نه ورکول کیږي. خبریالان له بده مرغه
یوازې د خبریال په برخه کې نه غږیږي، نور موارد هم دي په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمینه ورته نه ده مساعده، لکه په دولتي ادارو کې د دوی جلب جذب.
خدای یوازنی لامل حفیظه صاحب دا د فساد شتون دی. دلته چې کله په ټولنه کې یو فساد وي، خو طبعا نو ځوان څنګه وشي کولای؟ ما مخکې
ځوانان د فساد خبره مبارزه په برخه کې دوی مسولیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي. دغه خپل مکلفیت واجبې دوی ترڅه ترسره کړي. ځوانان
وګوره حفیظه صاحب، تر ډیره دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه داسې مونږ تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې چاته شکایت وکړو او څوک مو شکایت اوري، دا مهمه ده. مونږ ته تر اوسه یو ځوان نه پوهیږي چې چیرته دی ځي، او کوم یو ممانعت سره مخ کیږي، دی نه پوهیږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک یې غږ اوري. ته ماته داسې ارګان راوښیه په بلخ کې لرې نه ځو، په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښیه چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي، او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی.
خو بیا تاسو باید متحرک واوسئ، فعالیت ترسره کړئ، سره ریو شئ، د هغوی د منفي اقداماتو پر وړاندې مبارزه وکړئ، دغه خپل وجیب هم تر سهاده ترسره
کړئ. مونږ د یو ځوان په صفت شخصا زه خپل د یو ځوان په صفت
ټولې ډول خبرې وکړو سره خبرې.
ځوانان تر ډېره حده د خپل وجیب ترسره کوي، خو له بده مرغه د شرایط داسې راغلی دی چې یو ځوان اوس دې ته چمتو نه دی، آماده نه دی چې د خپل شرایط ځکه شوی زیدی مبارزه سوک سوی غږ نه اوري، مبارزه څنګه ده د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي؟
تاسو خمنانه اوراو وګرځو خاغلی شمس الدین الهام ته، که تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړئ چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمینه ده، تلاته ګور مسایده شوي، او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي. د افغاني ټولنې تقریبا 80% وګړي بے سواده کسان تشکیلوي.
د پوهنې په برخه کې خو ډیر زیات کار شوی دی، لکه څنګه چې ګورو د کرزی له حکومت نه را پدې خو تقریبا 14 کال کېږي چې ډیر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره. کومه تاسو ګورو پوهنتون مکتبونه په ډیر ځایونو کې جوړ شوی، هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پیژندو هغه ته هم اوس مکتبونه جوړ شوی دی، خلک روان دي خپل درسونه وایي. ډیری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډیر لري پاتې و او له تعلیم څخه کرکه کوله هغه اوس هم د ښوونځي ته ځي.
او اړتیا څه دي په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځوانانو ته ترسره کړي، خاصه هغه ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې او پولیس ولرنه کړي؟
دولت باید هغوی ته داسې کارونه، داسې زمینې ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تعلیم خطر سره کړي. لکه څنګه چې ډیری د لری پرتو سیمو کې مثال ښوونځي امکانات نه لري، پوره مجهز نه دي، یعنی د کتابونو ستونزې لري، د چوکۍ ستونزې لري، حتی د تعمیرونو ستونزې لري. نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي، هر څه ورته جوړ کړي، نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته، د دوی هغه شمیر به هم زیات شي.
مننه ډیره زیاته ښاغلي جلسې صاحب، ته به راوګرځو په ډیر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده؟
راتلونکي ته ډیره هیله من یم، د یو ځوان په توګه زه ورته ډیر خوشبینه یم. نو ورو ورو به کارونه ښه کیږي، زور ته د اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري، تر اوسه په دې تیرلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه، خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډیر پام شوی دی، او په دې باندې ډیر کار شوی دی. کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي. نو د تیر حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو، دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده. مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده، یو بیلګې چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده، خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی، لکه ټاپي پروژه یا نوري لکه اوس څومره مخ کې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشو، نو دغه هغه څه دي. داسې ډېر نور پروژې هم دي هغه هم دي چې دا به بنسټیز وخت به نیسي، خو بنسټیز دي.
په لنډ ډول به زه هم نتیجه ګیري ولرم. له نیبه څخه به دوستانو په دې نظر ول چې تر دمه ځوانانو ته زمینه د کار مساعده شوې، خو په ولایتونو یا محلي حکومتونو کې نه، بلکې د مرکز په سطحه. له بلې خوا نظریات دوستانو دا و چې ویل نامي سبب شوی چې ځوانان بهر تلل شي. ښاغلی جلالزی صاحب هم پر دې بحث درلود چې ویل تقریبا نیمایي دغه کسان د هوس له امله او یا هم د نورو غوښتنو پر اساس بهر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هیلهمندي ډېرې وي. ویل کېدی چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزي سیمو ته د درس و تعلیم زمینه مساعده شي د دولت له لوري، او نوی حکومت ته هیلهمندي ډېره ده په دې دلیل چې بنسټیز کارونه ترسره کوي. دا وه د ځوان فکر خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن سپارم. بریالي اوسئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
سباد نفرت لخ کری ایل کلم 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 مینس غری را ترا اوڑا پت مینس غری را ترا اوڑا الوزما وزری را ترا اوڑا الوزما وزری را ترا اوڑا او شوم شوم سنزری را ترا from Sanjarira خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم ناسی سمن تره را تره